السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې چې وروسته درته وړاندې کیږي. خو لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې لوړپوړو افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو تور پورې کړ چې سولې ته رښتینی نیت نه لري. دا هر څه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو مرکچی پلاوی خپلواک نه دی. ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته اطلاع ورکړي چې په پاکستان کې د راجستر شوو هوایي شرکتونو په الوتکو کې سفر ونه کړي، او د هالند په دوو ښارونو کې مظاهرې شوي یا مظاهره چان له پولیسو سره نښتي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د مرکچی ډلې غړي خپلواکي نه لري. حمدالله مهي پرون د هوایي ځواکونو په قول اردو کې د وینا پر مهال ویل، د طالبانو د مذاکراتي ډلې د دغو غړو کورنۍ د ځینو هیوادونو لخوا برمته شوې دي.
دا چې واضح کړو چې دوی خپل استقلالیت نه ولري، معاصره دي کروګان نیول شوې دي. دوی فامیلونه په پردي مملکت کې اوسیږي، او هغه مملکت چې دوی ته لارښوونه کوي چې دلته توریستي اعمال او اقدامات وکړي.
طالبانو تر اوسه د حکومت د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې مخکې دولت تورن کړی چې د سولې مخه نیسي، او دوی ویلي چې دوی سولې ته اراده لري. په قطر کې د مذاکرو د دویم پړاو خبرو 40 ورځې کیږي، خو تر اوسه په دغو خبرو کې د کوم ځانګړي پرمختګ څرک نه لیدل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه مستری نیولی چې د دوی په وینا دولتي موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کول. د وزارت ویان طارق آریان پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي، پولیسو دغه مستری د کابل په اتمه حوزه کې نیولی. ښاغلی آریان له خلکو غوښتنه کړې چې خپل موټرونه چې کله مستریانو ته بیایي باید احتیاط وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي د دوی دښمنان بېلابېلې لارې کاروي چې د نانوایۍ د لینی موټرونو د چلوونکو، کراچۍ چلوونکو او مستریانو په بڼه خپل فعالیتونه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې هدفي وژنې او چاودنې زیاتې شوې، او پرون د همدې اتمې حوزې شاه شهید سیمه کې چاودنې یو تن وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. کابل کې نن سهار هم یوه بمي چاودنه د کارت پروان په سیمه کې شوې چې پولیس وایي مرګ ژوبله نه لري. نتایج شوي راپورونه وایي چې د چاودنې هدف د ایټالیا د سفارت یو موټر و، خو تر اوسه پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه سبا 3 شنبه د یو ورځنیو لوبو د پیل شوې لوبلړۍ وروستۍ او درېیمه لوبه کوي. افغان لوبډلې د دغه لړۍ د لومړۍ او دویمې لوبې په ګټلو سره دغه سیریز په خپل نوم کړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمه نړیواله 500 ورځې لوبه کې هم د ایرلند لوبډلې ته په ستر توپیر د 2 وکټو په توپیر سره ماتې ورکړله، چې د دغې سترې بریا مبارکي خپلو ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم.
د کرکټ د لوبې د افغانستان په کوربه توپ د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. ملګری ملتونه خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکوي چې په پاکستان کې د راجستر شوو هوایي شرکتونو په الوتکو کې سفرونه ونه کړي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې اندېښنې شته د پاکستان د هوایي شرکت ځینې پیلوټان ښایي د الوتنو پر شرایطو برابر نه وي. د ملګرو ملتونو د امنیتي مدیریت ادارې په هغه یادښت کې چې د شنبې په ورځ پاکستاني رسنیو ته هم یوه کاپي په لاس ورغلې ویلي، د پیلوټانو د مشکوکو جوازونو په اړه د روانې څېړنې له کبله په پاکستان کې راجستر شویو الوتکو کې د سفر لپاره د احتیاط سپارښتنه کیږي. دا لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو دغه اطلاعیه کله خپلو کارکوونکو ته خبره کړې ده. پاکستان په جون میاشت کې اعلان وکړ چې د 222 پیلوټانو دندې تر پلټنې وروسته ځنډولي. دا پریکړه په می میاشت کې د یوې الوتکې تر نسکورېدو وروسته وشوه. هغې پیښه کې 9 کسان ووژل شول. د هالند په دوو ښارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه او له پولیسو سره ونښتل. د جنوبي ښار اندهون مرکز کې سلګونه مظاهره چیانو اورونه بل کړل او پولیس یې په ډبرو وویشتل. پولیسو د مظاهرې د تتو پرک کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز او د اوبو توپونه وکارول، او سلګونه مظاهره چیان یې ونیول. د ټولبان پر ضد د هالند پلازمینه امستردام کې هم مظاهره وشوې چې باندې سلطنت ری ونیول شول. دا مظاهره یو ورځ وروسته تر دې وشوې چې چارواکو د پخوانیو بندیزونو په دوام دغلته د شپې له 9 د سهار تر 4:30 بجو ګرز بندیز اعلان کړ. د اروپا په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه جدي شوي. فرانسا له خپلو ګاونډیو ورتلونکو کسانو نه د کورونا منفي معاینه غواړي او سویډن ویلي له ناروې د خلکو ورتګ بندوي ځکه چې اوسلو کې د کورونا ویروس د نوې بڼې پیښې لیدل شوي. او امریکا به له اقلیمي بدلون سره د مبارزې هڅو ته بیرته ستنېدل نن د جنوري په 15مه په همدې تړاو د لوړې کچې یوې غونډه کې د ګډون له لارې وښیي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری به چې د اقلیم په برخه کې د ځانګړي استازي په دنده ګمارل شوی د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ د یو شمېر مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دغې غونډه کې چې نن جوړیږي د چین مرستیال صدر اعظم هنجینګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او یو شمېر نور مشران برخه اخلي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې هم وویل، د پروګرام ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلوال طالبان د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري. حمدالله محب دا خبرې پرون په کابل کې کړي چې جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر وسلولو طالبانو تور پوری کوي چې د اصلي سولې نیت نه لري او د ده په خبره لا هم د تروریستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قول اردو کې د وینا پر مهال وویل، دولت د طالبانو 5500 بندیان چې په هغوی کې مجرمین، قاچاق وړونکي او قاتلین شامل وو خوشې کړل. خو د ښاغلي محب په خبره وسلولو طالبانو نه یوازې خپلې جګړې کمې نه کړې، بلکې د سولې له مذاکرو سره سره د سولې لپاره ژغ په جګړې ځواب کړ.
ولې طالبانو د سولې دا غږ په جنگ باندې مطرح کړلو؟ زمونږ قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټارګټ کړل، په دوی باندې حمله وکړلې، په لارو کې خلک د موټرو نه کوز کړل، شهیدان یې کړل، بندیان یې کړل، غیر مشروع ګمرکونه ایجاد کړل، په سرکونو باندې راووتل، خلک یې وزورول، په خارونو کې مخصوصا په کابل کې زمونږ هر هغه څوک چې دوی فکر کولو چې یو غږ لري، آواز لري، هغوی په نخه کړل، شهیدان یې کړل. د مذاکرین وروسته چې زمونږ ټیم راغلو د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته، دوی ثابته کړه چې د دوی کور، د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
د ښاغلي محب اشاره تر درې میاشتنیو مذاکرو وروسته هغې شل ورځنۍ وقفې ته وه چې پر مهال یې د دولت مذاکراتي هیات د نورو سره مشورو لپاره افغانستان او د طالبانو هیات چې ملا عبدالغني برادر مشري کوله پاکستان ته لاړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو هیات له پاکستاني چارواکو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو، پاکستان ته د افغانانو پر تګ راتګ، د بندیانو پر کړکیچ او تجارتي ستونزو خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي په افغانستان کې پر ټولګټو پروژو د طالبانو د حملو دوام ثابته کړه چې دا یوه تروریستي ډله ده او د سولې نیت نه لري. له کله چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي ورسره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي دي. په وروستیو دریو میاشتو کې د هدفي وژنو لړۍ هم زیاته شوې چې په نتیجه کې د فعالانو ترڅنګ خبریالان، سیاستوال او دولتي مامورین په نښه شوي دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له شرق الاوسط ورسپاڼې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که طالبان غواړي د وروستیو بریدونو له مسؤلیته اوږې سپکې کړي نو اوربندې ومني.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي له زده کړو څخه څه باندې 3,000,000 ماشومان بې برخې دي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون د جنوري 24مه د ښوونې او روزنې نړیواله ورځ وه.
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې د رارسېدو سره سم د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش له نړیوالو غوښتنه کړې چې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې ستونزې ختم کړي. په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونه ماشومان د بیلابیلو ستونزو له امله له زده کړو بې برخې دي. ښاغلي ګوتیرش ویلي چې په روان 2020 میلادي کال کې باید دا حالت بدل شي.
ان د کورونا وایرس له خپراوي وړاندې 258 میلیونه ماشومان او نوي ځوانان له ښوونځیو بهر سوي وو چې ډیری نجونې وې، او له نیم زیات ماشومان چې له 90 کلونو کم عمر یې درلود مخ پر ود هیوادونو کې یوازې د یو ساده متن د لوستلو زده کړې ورکړل سوي دي. په 2020 کال کې به موږ له ټولو فرصتونو ګټه واخلو او دغه شان به روان وضعیت ته بدلون ورکړو.
خو په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې همدا اوس 3 میلیونه او 70,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا هیواد د 112 کلونو په تیریدو چې لومړنی پرمختللی ښوونځی هغه مهال جوړ کړی او لا هم د ټولو لپاره د زده کړو د زمینې په برابرولو کې ستونزې لري. د افغانستان لومړنی جوړ شوی پرمختللی ښوونځی د حبیبه په نوم چې په 1202 لمریز کال کې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو. وروسته د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښوونځیو په شمیر کې زیاتوالی راغی او زده کړې جبري شوې. اوس د افغانستان د ښوونځیو شمیر 18,000 ته رسیږي چې 8 میلیونه افغان ماشومان پکې زده کړې کوي چې په سلو کې 45 نجونې دي. خو د نجونو د زده کړو په وړاندې کلتوري مسایل لا هم ښایستره ستونزه وي. دغه شان وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او جنګ ښایي د نجونو د زده کړو په وړاندې بل ستر لامل وي. د افغانستان د معرف وزارت ویان دا جګړه، بیوزلی او یو شمیر ټولنیزې کلتوري ستونزې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې عمده ستونزې یادوي. نجیبه آریان ازادي راډیو ته وویل
په لرې پرتو سیمو کې لاسرسی چې کم لیدل کېږي هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي چې وکولی شو ډېری زده کوونکي د زده کړو بهیر ته تشویق کړو، او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
خو د زده کړو په وړاندې ښایي جنګ، جګړې او کلتوري ټولنیز بندونه هم یوازیني لاملونه نه وي، بلکې ځینی باور لري چې د ښوونکو د شمیر کموالی او د درسي موادو نه موجودیت د زده کړو په وړاندې نورې ننګونې دي.
اوس هم دا چې د کابل چاپ ورځپاڼې نن د افغانستان پر روانو حالاتو څه تبصرې او مقالې لري دې ته به غوږ شو، او ورپسې هم د سندرو میلمانو پروګرام مه هیروئ. دغه پروګرام له مخکې نه ثبت شوی، تاسې یوازې واورئ.
افغانستان ورځپاڼې د نامنیو له امله له هېواده د یو شمېر خبریالانو وتلو ته اشاره کړې، او د خبریالانو د ملاتړ پر ټولنو یې نیوکې کړې چې لا نه دي توانېدلې چې د خبریالانو دوسیې وڅېړي. ورځپاڼې لیکلي د دې لپاره چې خبریالان په اسانۍ هدف ګرځي او بیا د پوښتنې هم څوک نشته، نو ډېری یې اړ شوي چې هېواد پرېږدي او بهر ته ولاړ شي. ورځپاڼې لیکلي که څه هم په تېرو 2 کلونو کې د خبریالانو په وړاندې 1400 قضیې ثبت شوې، خو په وینا له دې شمیر یوازې 8 سیړل شوې دي. وړاندې ټینګار شوی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې امنیتي ګواښونه یو تریخ حقیقت دی چې د مخنیوي لپاره یې باید جدي هڅې وشي. ویسا ورځپاڼې هم په هیواد کې د روانو ناامنیو په تړاو لیکلي چې د کابل اوسیدونکي له بده مرغه خپل سهار د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او په ډزو او وژنو پیلوي. ورځپاڼې ټینګار کړی د پام وړ خبره دا ده چې د دغو هدفي وژنو مسؤلیت هیڅوک په غاړه نه اخلي. ورځپاڼې لیکلي دولتي کارکوونکي، د ژبې، قلم او فکر خاوندان، مدني فعالان، لیکوالان او ژورنالیستان او دینی عالمان تر اوسه د دغو وژنو هدف ګرځېدلي دي. لیکوال اندېښنه ښودلی چې دغه وضعیت په ټولنه کې پراخه بې اطمیناني رامنځته کړي او لامل شوی چې زیات شمېر کدرونه هیواد پرېږدي او په بهر کې میشت شي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم حکومت د دغو پیښو عاملین طالبان بولي، خو طالبان ترې انکار کوي او وایي په حکومت کې دننه د سولې مخالف اشخاص دي چې د وژنو تر شا لاس لري. ورځپاڼې پر حکومت غږ کړی چې د دغو وژنو مخه ونیسي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسۍ په اړه لیکلي چې دغه هیواد پالیسۍ نه بدلیدونکې ده. د لیکوال په وینا پاکستان تر هغه څه د ډیرو په لټه کې دی چې یو شمېر خلک یې په افغانستان کې د دغه هیواد د ونډې په نامه یادوي. ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نویو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې د امریکا نوي ولسمشر څخه یې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لړۍ چټکه کړي او له طالبانو سره د سولې په نامه تړون ته ژمن پاتې شي. د لیکوال په وینا پاکستان دې ته ورخطا دی چې د دوحې په هوکړه کې د طالبانو امتیاز له لاسه ونوځي.
دا سندرو
دا سندرو
میلمانه
میلمانه
سین 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 ویلی ویلی پاسین رو گاډیش ویلی